سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د سر صلیب نړیواله کمیټي ویلي اقتصادي رکود د کاري فرصتونو کموالی او اوسنی ژمی په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړی دي. د دې کمیټې د افغانستان څنګه نن یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې د جګړې له کمیدو سره سره افغانستان د تیر څو لسیزو شخړو له کبله له لویو بشري بحرانونو سره مخامخ دی. د سر صلیب نړیواله کمیټې زیاته کړې بشري اړتیاوې څو اړخونه لري چې اقتصادي فکتورونه طبیعي آفتونه او اقلیمي بدلونونه یې کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې په وینا افغانستان د دغو پیچلو چیلنجونو او د میلیونونو کسانو د کړاو کمیدو لپاره اوږدمهالې حل لارې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو ویلي د بشري بحران، اقتصادي رکود، د بودیجې د کموالي او له ګاونډیو هېوادونو د بې اسنادو افغانانو د ډلې اخراج له کبله ښایي روان شمې له زیاتو چیلنجونو ډک وي. دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیسیار وایي دوی تیر کال تر 1500 د زیاتو کوچنیو او منځنۍ کچې تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې ده چې ډېرې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېده. د ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه په خپل ایکس پاڼې په خاني ټوټر کې لیکلي چې کوچني پورونه د دغو تجارتونو خوندانو د خوندانو د ارتیا ته د ارتیا دا ورتیا ورکوي چې پر بشري مرستو یې تکیه کم شي. په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لا بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره ښځې انجونې لا زده کړو کار کولو را ګرځول شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستنګزي پرون ویلي ښځې کولای شي د خپلو وړتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت له مخې له امیر المؤمنین یا جمهور رئیس کېدو پرته په هر دولتي پوست کې آن د نمړې وزیر په توګه کار وکړي. طالبانو په څه کم دوه نیم کلنه واکمنۍ کې تر 50 زیات فرمانونه یوازې پر خوځو انجونو د محدودیتونو لپاره صادر کړی دي. په نیمروز ولایت کې په بهرنۍ واسارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړه شوې ده. د افغانستان محلي رسنیو پرون راپور کړی دی چې په نیمروز کې د طالبانو والی محمد قاسم خالد له سوداګرو او صنعتکارو سره په کتنې کې په بهرنۍ واسارو د معاملاتو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د بهرنۍ واسارو پر ځای باید راکړه ورکړه په افغاني وشي. تر دې مخکې راپورونه وو چې په نیمروز ولایت کې زیات معاملات په ایراني تومان کېدل. نو ولایتونه کې هم په افغانیو د راکړې ورکړې د دوه لپاره سپارښتنه شوې دي. د فلسطینیانو د ازادۍ جبهې پوزي څنګ پر نوې لښ په غزه کې یو يرغمل شوی اسرایلی سرتیری د اسرایلو په هوایي حمله کې وشل شوی او زین نور يرغمل شوی کسان ټپین شوی دي. د دې جبهې ویان چې ال عربیه ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دغه هوایي حمله او روسل هغه وشو چې د اسرایلو کومندوز واکونه د خپل برمته شوی سرتیری په خوشی کولو کې پاتې راغلل. د فلسطینیانو د ازادۍ جبهې ویان ته نور جزئیات ورنکړل چې دغه اسرایلی سرتیری کله يرغمل شوی او د غزې په کومه برخه کې ساتل کېدل. روس له هغه چې توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پروم پر اسرائیل حمله وکړه د 200 کسانو د وژل کېدو تر څنګ 240 کسان یې رغمل کړل. د اولند مهال اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لزګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځینې رغمل شوي کسان خوشی شول خو تر سلو زیات لا نور هم نادره کړي. او په زورګونو کسانو پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې تر ټولو پراخ لاریونونو کې چې په ټاکنو کې د درغلیو د ایداو پتړاو ربل شیوه برخه خستی و. دا د دسمبر میاشتې له ولسمې په سربیا کې له پارلماني او محلي ټاکنو وروسته د لسم پر لپسې لاریون و. د ولسمشر الکساندر ویچوویچ ګوند په دغو ټاکنو کې د بریا اعلان کړی دی. په سربیا کې د اپوزیسیون ډلو د ټاکنو له نتایجو سره خپل مخالفت ښودلی او لاریونونه کوي. دوی د بلګراد په بیلابیلو برخو کې پر سړکونو خندونه ایجاد کړی دي. تیرونی پر سوه سالون د يرغمل وړلو هڅې وروسته څه باندې 10 کسان ونیول شو. د سربیا د تاوتریخوالي خلاف منوم د پوزیسون اونده اتلاف او نورو ډلو په دغه ټاکنو کې د بې نظمۍ او درغلۍ وېدا کړې ویل. ګاونډیو هیوادونو یا ګاونډي هیواد بوسنیا هم په خټه سربیانو ته زمينه برابر شي و چې دغه ټاکنو کې خپل رائے وکاروي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره خبرونه کې دا مطالبه واوریدل شي. وړاندې به راسره واورئ چې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد ویلي چې تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې شو بریدونه تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو ډلو کړی دي. دا چې دغه وسلوالي ډلې کومې وي دي، اولی تاجکستان او پاکستان تر اوسه په دغې برخه کې څه اقدامات نه دي کړي. وړاندې درڅه په راپور کې وایو. همدارنګه د طالبانو غبرګون به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا چې د افغانستان په اړه نوی پریکړه لیک تصویب کړی، په دې اړه هم درڅه جزئیات ولرو چې طالبانو ورته څه ویلي دي او د افغانستان جنوب ته به هم ورشو. هلته به د خلکو نه د هغې ناروغۍ په اړه باندې واورو چې په دې وروستیو کې ورسره مخ دي.
دا بدن باندې تڼاکې راپورته کېږي، د اوبو ډکې تڼاکې، د وینو ډکې تڼاکې. نو هغه چې راپورته شي ورور هغه تڼاکې وچوي، بیا د هغه څخه وروسته هغه د تڼاکې ځای چې دی غټ ټپ سي.
دا چې د دې ناروغۍ نوم څنګه ده، تداوی څنګه کېږي، وړاندې درته په خبرونه کې وایو او په دې به هم سره جزئیات واوري چې په افغانستان سربیره په ګاونډیو هیوادونو کې هم ګجر په وجه به خبرې کوي.
غټه خبره زموږ د ګجرو دا ده چې د افغانستان په ګډ ګډ کې او یا د پاکستان یا نورو ځایونو کې ګجر قوم چې کوم ده په یو ژبه خبرې
په دوی منی مایک درته او مورس پروګرام لرو. نور مطالب هم شته ملتي هم وړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. دا طالبان حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وايي تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې شوې وریدونه تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو ډلې کړې دي. محمد یعقوب مجاهد نن په خبري غونډه کې وویل په دې وریدونو کې جمعتونه، دیني عالمان، غونډې او نور پنه شوې دي. د طالبان حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر د پاکستان هغه د همرت کړ چې وايي د تحریک طالبان پاکستان پټون ځایونه په افغانستان کې دي. چې زیاتو می زهر مل لاورو
د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وای وخت د طالبانو رسیدو وروسته په افغانستان کې د نننه ټولو شوی او بریدونو کې له تاجکستاني او پاکستاني وګړو کار اخیستل شوې ده. مجاهد نن په کابل کې وی خبري غونډه ته چې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه جوړه شوی وو ویل دانش ویل چې د کار کې د دې هوادونو حکومتونه هم لاس لري او کنه.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسی وګړو په اجتماعاتو تر سره سوي، په هغو ټولو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل سوي. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل سوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول سوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. لشلو زیات پاکستانی وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول سوي دي.
هغه لدی هوادون وو غوښتل چې افغانستان ته د دې وسلوالو دراتګ مخه ونیسي. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست د افغانستان په خوندیتوب هم ټینګار وکړ او ویل د دوه هېد هوکړې پر بنسټ دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. محمد یعقوب مجاهد د پاکستانی حکومت د هغو څرګندونو په اړه هم غبرګون خود چې وای تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري.
موجود دی او پانه دی دا کوي دا مزردو او دا چې په دې اړه دی زموږ په مقابل کې د افغانستان په مقابل کې کومې ادعاوې لري دا بیا ځای بیا اساس دی او دا چې ولي کوي دا پښتنه باید دی جواب کی.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست داسې مالدات څرګندونې کوي چې مخکې تر دې تاجکستان خپل هیواد ته د افغانستان له خاورې د ترهګرو د وختو او د مخدرو موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلي او افغانستان سره یې پر پوله د خپلو پوځي تحکیماتو د پیاوړي کولو خبره هم کړې. همدارول د پاکستاني پوځ د لوی درسیز په ګډون د دې هیواد ډېرو لوړپوړو چارواکو ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان حکومت دا ادعا هم کړې چې په دې هیواد کې وروستي کوم بریدونه چې شوي په ډېرو کې افغان وګړي ښکېلو. په ښکاره د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د همدې مسایلو له امله اړیکې ترنګلې ښکاري، خو ښکاري چې د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې هم روانې دي. تازه د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړه چې تمه ده د راتلونکي جنوري میاشتې په پیل کې د طالبانو حکومت د کندهار والي مولا شیرین اخوند اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له استخباراتي او سیاسي چارواکو سره د روان کړکیچ د اواري لپاره هڅې وکړي. پاکستاني رسنیو نن دا هم لیکلي چې تمه ده روانونه د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن هم کابل ته ولاړ شي. د هغه د سفر یو مهم هدف هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ستونزو اواره خودل شوې ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه نوی تصویب شوی پریکړې لیک ته خبرګون خوده لای وای له دوی سره یې په دې اړه هیڅ ډول مشوره نه ده کړې. بیا هم امید زهر مالته ورسو.
طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان په تړاو نوی تصویب شوی پریکړې لیک ته ناخوخي خودلې وای. امنیت شورا د خپل دوو دایمي غړو چین او روسیې لخوا د ځانګړي همغږي کوونکو د ارزونې په تړاو د وخت او وضاحت غوښتنی او له دوی سره له مشورې پرته دا پریکړې لیک تصویب کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د چین او روسیې له ممتنې رایو پرته یو شمېر پریکړې لیک تصویب کړ چې پکې د خوځو مشارکت، د خوځو ماشومان او اقلیتونو د حقونو ساتنه، د افغانستان لپاره د یو نوي اساسي ټاکل او د یوې لارې نقشې جوړېدل وړاندیز شوی دی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته یې خپره کړې د یوناما پښتون کې د افغانستان لپاره د یو بل اضافي ځانګړي اساسي ګمارنه غیر ضروري چاره ګڼل شوې. خبر پاڼه کې دا شوی چې ځانګړو اساسو د افغانستان او نړۍ په نږدې تاریخ کې نه یوازې دا چې کومه شخړه نه ده اواره کړې، بلکې د پردیو نسخو د تحمیل له لارې وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک کې د ذکر شویو مثبتو حدسو د هرګلی خبره کړې، خدای هم ویلي چې د دوی کړنلاره به د افغانستان د خلکو د نه بدلیدونکي دیني عقایدو، کلتوري ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ ولاړ وي. د طالبانو حکومت داسې مال د افغانانو د ملي ګټو خبره کوي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي، د ښځو په کاري بندیز لګولې او تر څنګ پر دوی تور دی چې د یو ټول شموله حکومت جوړېدو پر ځای یوازې د خپلې ډلې کسان په ټولو دولتي اداراتو کې ګمارلی دي. د طالبانو حکومت په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتل شوی چې د افغانستان اړوند هر ډول پریکړو کې موجوده واقعیتونه په نظر کې ولري او فیصلې د کوم لوري تر اغیز لاندې رانشي. حخوانند طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په کابل کې ویغونډې ته په خبرو کې دا وکړه چې ملګری ملتونه په ځانګړي ډول امنیت شورا د افغانستان په اړه د دله قوله د کاذبو اطلاعاتو ښکار شوې ده.
متاسفانه ملګری ملتونه او په خاصه توګه د امنیت شورا د دې کاذبو اطلاعاتو ښکار سره، نو د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په داسې کاذبو راپورونو باور ونه کړي. زموږ د تفاهم لارې د هر چا پر مخ خلاصې دي، کولای شي د هر ډول تشویش په اړه ځانونه مطمئن کړي.
خو د طالبانو یو مخالف ډلې د مقاومت جبهې نن یو خبره کړې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک هرکلی کړی وای. امنیت شورا او نړۍ باید ډیر وخت د طالبانو سیاسي، مدني او نظامي مخالفانو نظریاتو او لارښوونو ته ورکړي. د مقاومت جبهې د طالبانو برخلاف افغانستان ته د ملګرو ملتونو د نوي اساسي د ټاکل کېدو له وړاندیز هم هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته چې مال د افغانستان د وضعیت د سمون لپاره نوی پریکړه لیک تصویبوي چې لا د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو خوځو د حقونو خوندیتوب او د ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره مطرح شوي وړاندیزونو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی پریکړه لیک ته مو د طالبانو د حکومت خبرګون واورېده. اوس بعد افغانستان جنوب ته ورشو چې د افغانستان په جنوب کې په یو شمېر ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې هلته یو نوی ناروغي پیدا شوې. دا چې دا څه ډول ناروغي ده لسیمې په دې راپور کې اورو.
دا سترګې راپور ته چې دا سترګې باندې لاس نیولې نو په سترګې کې به تڼاک راپور ته چې بیچارهګان تر سترګو وښکې بهږي دغه څه لکه ده.
دا ژړغونی غږ د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسېدونکو د عبدالله حدا تال دی چې دوه کوچني ماشومان د سکیبس په نوم په یوه ناروغي اخته سوي دي. د عبدالله د اتل یو لور او یو زوی چې ویش پښکلن او بلې تکلن دي لکیرو اتو کلون رئیسی په داسې ناروغي اخته سوي چې لمړی پر بدن یو ډول دانې د اوبو ډکی او یا هم د وینو ډکی راپورته کیږي او بیا هغه ساحه خرابیږي او وروسته په سرو غوښو بدلیږي. اتل د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې ماشومان له زیږون درې ورځې وروسته په دې ناروغي اختصاصي چې هر شپه تر سهاره په جړا تیروي.
دا بدن باندې تڼاکې راپورته کیږي، د اوبو ډکې تڼاکې، د وینو ډکې تڼاکې، هغه چې راپورته شي وروره هغه تڼاکې وچوي، بیا دغه څخه وروسته هغه د تڼاکې ځای چې دی غټ ټپ سي، هغه ټپ سي بیا هغه ټپ دغه سي پراخه کیږي، هغه ټپ سي بیا د کوچنیان خوران ډېر فریاد کوي، بغار ځینې وي. هغه اندازې ته ورسېدل چې د پښو د لاسونو کانې له وساده خوران نه لري، د پښو د لاسو نوکانې له اول به د تڼاکه بلاین تر راپورته سول، د پښو لاسونو کانې دغه کړ، بل ټوله بدن ورور پر سر ولاخیستی مکمل، یعنی په ګرده بدن کې دوه ځای نسته، جوړ ځای نسته.
د زیاتوي د هلمند او پاکستان پر ډاکټرانو ګرځولي، خو وايي د اقتصادي ستونزو له امله نور د درملنې توان نه لري. عبدالله د اتل وایي هغه ورځ د ده لپاره تر ټولو سخته وي کله چې ماشومان ورڅخه پوښتنه وکړي چې ته کله موږ تر ډاکټر اوړي او موږ به کله جوړی شو.
زما روزانه دلته په دغه کلینیکانو کې هم کلینیکان تم بیولی دی، د بخانو ته شخصي د بخانو تم بیولی دی، تخته ترابه د دوا یې پکړي دي، د روپی پیدا هم نه ورته کړی. سایم وروره بسګری ما بالا کې پوروم کې دروم بس نظم اولاد غاړي ته ملیدل دي خدای پاک د امریزي ورته راويسته ده که دوا باندې شکیږي کنه شکیږي بس دغه د بل بسګری کو وروره اقتصاد هم نه ولاکه برابر دي
نو موړی وای په دې ناروغي وازی د ماشومان نه دی اختصوی بلکې د غولایت په ګڼو نور سیمو کې هم ماشومان ور باندې اخته دي دا جرابیا د هلمند په گاوند کې د کندهار د اوسیدونکو محمد الله د تنکی او ماشومان د چې په همدی ناروغي اختصوی دي د محمد الله د هم دوه تنکی درې کلن او دوه کلن ماشومان په همدی ناروغي اختصوی چې هم د اوس مهال په خرابه د وضعیت کې قرار لري د پاره داسې وایي
چې و تقریبا سپیدا کې د دوړه د غرکم دي نو سپیدا سي د غټه مده سي مریضان دي نمبر حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې مشره همکاري وکړي او مشره درمل راکړي دا ماشومان تر څو ورور دي جوړ شي نو دې داسې په عذاب اخته دي مردونه یو سر په تکلیف په وطن او په علاقه په شار کې چې هر ځای د خانه او روغتون مر تر هغه روغتون پرې وړي دي نو بیا هم علاج نه دي شوی
د دې ماشومان کړېدل او د عذاب ډک ژوند مو د طالبانو د عام روغتیا د وزارت د ویان سره شریک کړي خو هغه پر وعده سربیره د درې ورځې انتظار وروسته بیا هم زموږ پښتنې ځواب نه کړي او په بیا بیا یې زموږ ټلیفونونه او میسجونه هم ځواب نه کړه خو په استرالیا کې میشت افغان ډاکټر احمد ضیا سادات وایي دا د سکیبس په نوم یو ډول د پوستکي ساري ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي نوموړی وایي د دې ناروغۍ درملنه شونې ده
د کلینیکی لوهې د روی ماته د معلوماتو شو چې دا مرض د سکیبس ویل کېږي سببي عامل یو پرازیت یا مایټ ده په نوم د سرکوپټ سکیبس په نوم باندې ده او دا د امراض کې چې د شدید خارښت وي چې تقریبا د شپې د خو خارښت پکې زیات وي خوشبختانه چې د تداوی نتیجه مثبته ده خو که چېرته د تداوی لپاره ورته پلان نیول کېږي باید نه یوازې هغه یو شخص چې په دې ناروغۍ اخته ده تداوی شي بلکې ټوله کورنۍ هم زمان
د دې ترڅنګ د ازادي راډیو د مندونو پر اساس د غړول ناروغي د هلمند په یو شمیر نورو سیمو کې هم شتون لري او د غراس په پکتیا کې هم یو څلور ډیرش کلن کاس په همدی ناروغي اختصوي خو په ټوله کې د یادو کورونی غړي وایي د خپل ماشومانو جړایو وس نور نسی برداشت کولای او ان دی وس خپل ور سره په سبي ناروغي اختصوي دوی له واکمنو طالبانو او نورو خیریه بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اوس به هم یو نړیواله موضوع راوخلو. د اسرائیل سره زمبین امین نتنیاهو له مصر سره د غزې تړانګې د سرحد د بیا نیولو خبره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له مصر سره به د غزې تړانګې د سرحد کنټرول بیا پلاس کې واخلي او د حماس توندلارې ډلې تر ختمېدو پورې به د اسرائیل عملیات دوام کوي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم پرون شنبه ویلي چې د فلادلفیا په نوم حایل سیمه چې له مصر سره د غزې تړانګه پر پوله پرته ده باید د اسرائیل په لاس کې وي. نتنیاهو د حایل سیمې په باب دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د اسرائیل پوز په غزه کې خپل پوځي عملیات سخت کړي او بنیامین نتنیاهو ویلي په غزه کې پیل شوې وسلواله شخړه شایي څو میاشتې نور هم وخت ونیسي. بلخو د جرمني خبری اژانس خبر ورکړی چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو یا آی ډی اف نن یک شنبه هم په غزې تړانګه کې پر ځینو اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. په کلابند سوي غزه کې ځایي اوسیدونکو له سخت کړکیچ سره مخامخ دي ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تیښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري. دغه دفاعي ځواکونو ویلي چې جنگي جټ الوتکو یې د غزې په شمال کې پر هغو کسانو چې دغو ځواکونو ترورستان بللي تازه حملې کړي او په وینا یې د دوی پولیو ځواکونو د دغو وسلولو په ختمولو کې د دوی مرسته کړې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو وړکتون کې د منفجره وسایلو د کاشف او لمنځه وړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمني خبری اژانس په حواله د اسرائیل پوځ په خان یونس کې د راپورونو له مخې د حماس ډلې پر مرکزونو هم یرغل وروړی دی. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل یو چارواکي د شنبې په ماښام ویلي و چې د حماس ډلې استخباراتي مرکزونه هم په دغه ځای کې وو. د جرمني خبری اجنس د بل راپور لمخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي چې په غزې تړانګه کې تر اوسه څه باندې 8000 تروریستان وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس توندارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې لومې په روانه جګړه کې په غزه کې 1,602 کسان وژل سوي. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړې نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د افغانستان د شمال ختیځ ولایتونو د اوسیدونکو هغه شکایتونه در سره شریک کړو چې دوی د اسوانتوکو د لوړې بیې څخه لري.
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوې دي چې بې وزله او بیروزګار خلک د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالجبار ازادۍ روډیو ته وویل
نن بادام نرخونه دي 50 روپۍ دغه نرخونه دي او توت لرګی دی د 500 روپۍ 50 روپۍ لرګی دی. چاوا یخه شیر دی د لرګی د جګیږي کندز کې او زغال دي د 60 روپۍ نرخونه دي. مونږ دا غواړو چې لرګی باید ارزانه شي او چې یو بل مسلمان ته 8 ګرمه باید تیره شي.
د پورته یادو شو ولایتونو وسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي څو بیروزګار او بیوزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپیرلی شي. د تخار مرکز د تالقان ښار یو وسیدونکی عبدالصبور چې د 15 کسیزې کورنۍ نفقه ور لغاړې ده هغه ازادۍ روډیو ته وویل
اینجه به خاطر چوب خریدن آمدیم. چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیست.
لستونز و دک جوند لرم. هر سهر خار تا پدی تمرازم چی گواکی را تا کار پیداش. کم ورز چی دو دری سوا بغانه کار وکرم بی خپل کورنه تا دوده پریخلم. جمعه ده خود بیکاری یا بیوسهی لوجی ده خپل کور ده تودول لپاره ده سون توکی نشه مخستله.
د بغلان یو وسیدونکی احمد خالد وای د ژمي پر رسیدو سره د یو من لرګیو بیا 80 افغانۍ او د یو من سکرو بیا 80 افغانۍ ته لوړه شوې ده او بیروزګار خلک د رانیولو توان نه لري.
راغلم دل د لرګیو احلم زم غریب سړی د لرګیو ته موسه نه کیږي زرن جاله ما بغوړم د دولت نه چې ما سره کومک وکي. زمه راغی دلته په دې ژمي کې ډیر خل دي چې زور نه رسیږي او د خل دلته ریبانان د دې سره باید خل کومک وکړي. د خپل دولت باید کومک ورسره وکړي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسیدونکی 50 محمد رسول وای چې په ښار کې مزدوري کوي هغه وای په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي او وسې نه رسیږي چې د سون توکي واخلي.
مشکلات زیات است.
دلته د لرګیو اخیستلو لپاره راغلی یم خو د لرګیو او د سکرو نرخ لوړ شوی دی. زه خپله مزدوري کوم. په اونۍ کې که 2 ورځې کار پیدا کړم نور بیکاره یم. کومه ورځ چې کار پیدا نه کړم هسې ناهیلې او پریشانه کور ته ځم. بس ژوند روان دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمېر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاروي کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاروي کار اخلي چې ځینې وخت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ګاز نیولو پیښې هم رامنځته کیږي.
اوس باور شو د ګجورو د ژبې په اړه باندې به چې دوی ولې په یوه ژبه خبرې کوي په دې راپور کې جزئیات وارو.
په کونړ کې د ګجرو قوم وګړي وایي په هندوستان، پاکستان، بنگلادیش، افغانستان او نورو هیوادونو کې چې څومره ګجر وسیږي په یوه ژبه خبرې کوي. قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی ازادي رادیو ته ویل
ګوجرو جبه چې دا ټوله یو جبه ده دا که په هند کې دا په پاکستان کې خو ډیر ګرځیدلې مو پاکستان کې چې څونه ګوجرو سره ناست ولاړ مې پاتې شوی ده نو زمونږ واغو په ګوجرو کې فرق نشه صرف دون توفیر کوي لکه زمونږ د مشرقي پښتو او د جنوبي پښتو او د جنوبي غرب پښتو او یا د کوهات بنو پښتو مونږ چې څه لیکو او څه ویو دا زمونږ پښتو ده خو هغه وی یو څه لیکي بل څه زمونږ هم دغه څه معمولی توفیر په ګوجرو کې شته
د هغه په وینا چې په کومو هیوادونو یا ولایتونو کې ګوجر میشتي او هلته د نورو ژبو وګړي اکثریت دي نو هغه ژبو پرې یو څه اغیزه کړي خو بیا هم د یوې سیمې ګوجر د نورو سیمو یا هیوادونو ګوجرو سره په خبره پوهیږي
هغه ګوجر چې پښتون نشین سیمه کې اوسیږي په هغه باندې پښتو ژبه غالبه شوې ده ځکه زمونږ خپلویان دلته د پښتنو قبیلو سره ډېرې زیاتې دي ګوجرو هغه له خورو خوندلونه ورکړي دي نکاح شرعي محمدي باندې او درس ګوجرو سره ماغه خلکو دي نو دلته پښتو په ګوجرو باندې غالبه ده داسې په شمال کې دری بیا ګوجرو باندې غالبه ده شمال ګوجر لچلار شي نو شمال ګوجر به اول ګوجرو یو بیا بدری و یا په پښتو بالکل ډیر کم پویږي لکه څنګه چې موږ په پښتو پویږو په ګوجرو پویږو بیا په شمال کې موږ په دری ژبه نه پویږو
د همدی قوم یو بل وګړي عبدالحکیم سجاد راته وویل سره لدی چې ګوجر تیت پرک او یو بل جلا ولایتونو او هیوادونو کې وسیږي خو بیا هم خپل ژبه ساتلې ده
غټه خبر زموږ د ګوجرو دا ده چې د افغانستان په ګډ ګډ کې او یا د پاکستان یا نورو ځایونو کې ګوجر قوم چې کوم دی په یوه ژبه خبرې کوي یعنی کاغه ځنې لهجې سره تفاوت لري خو بیا هم په خپل کې په خپل ژبه خبرې کوي د یو ځواله شي د بل ځ سره یو ځای شي مطلب بیا دا فرق نه کوي چې پښتو یا په بل ژبه کې سره خبرې وکړي
یوازې ګوجر د خپل ژبې د اهمیت په اړه خبرې نه کوي بلکې اردو ژبې لیکوالان ادیبان او ژبپوهان هم وایي چې یو وخت ګوجری د ځواک او حکومت ژبه و دوی وایي کله چې د هند په ګوجرات راجستان او نورو سیمو کې د ګوجرو سلطنت نو هغه مهال ګوجری ژبه د دفتر او سلطنت ژبه و خو کله چې یاد سلطنت او د ګوجرو حکومت لمن زلاړو نو دغه ژبه هم له دفتر وستلی شو د دوی په وینا څو وخت چې اردو ژبه رامنځته شو او په دکن کې دفترونه پرانستل شول نو هلته پوهانو او ادیبانو په طبي ډول د ګوجری ادب دود خپل کړ د اردو ژبې نامتو لیکوال ډاکټر جمیل جالبی په خپل تاریخي اردو ادب کې لیکلي کله چې په دکن کې په اردو ژبې خبرې وشوي او په رسمي ډول حکومتي ژبه وګڼل شو نو هلته د لیکوالو او شاعرانو سترګي ګوجری ادب ته واوختي دغه ادب معیاري وباله او د دې ادب ټول عناصر په خپل ادب کې جذب کړل ډاکټر جمیل جالبی وایي اردو او ګوجری ژبه یو بل سره ډیر نږدې اړیکې لري او همدا اړیکې سبب شوي چې اردو ژبې پر ګوجری ژبه پوهاوی کې ستونزه نه لري د هغه په خبره چې اردو ژبه ته ځکه ستونزه نشته چې خپل د اردو ژبې بنسټ له ګوجری ژبې جوړ شوی دی اوس مهال د ګوجری ژبې تر ټولو لوی علمي ادبي او کلتوري مرکز کشمیر دی چې هلته په مختلفو کچو د ژبې په نصاب کې شامل شوی او د دې ژبې اهمیت په اساسي قانون کې هم په رسمیت پیژندل شوی دی
ستاسو ل پیغامونو
د کوټ ولسوالۍ نه د آزادۍ رادیو کارکونکو ټولو ته السلام علیکم وایم او موږ ډیر خوشاله یو چې د آزادۍ رادیو کارکونکو د هر افغان مسکین غریب اواز پروي ورور مخکې ما د ویزې په اړه کې درخواست ورکړې او اواز ما واورېده ډیر خوشاله شوم خو په ارامیش کې زما اواز زما ویزه رجټ راغله دا وایي زما د کورنۍ د شپږو کسو ویزې رجټ راغلي ورونو موږ په هغې ویزې باندې 4000 روپۍ کلداري ورکو چې په دې کې لږ داراله فیس د حکومت هم چې د پاکستان سفارت ته داخليږي ورکول کیږي نو موږ خوښ لرو چې دا نقصان په کم ځای کې چې دومره په غټ تعداد کې یعنی په دې 12 میاشت کې د افغانانو چلو 15 کويزي رجټ شوې د دې غم وخره او لرو شهرواکو ته دا आवाज ورسوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
ما د میدان وردګو د ولایت څخه تماس نیولای دی دلته په افغانستان کې د انټرنیټ مصرف بیخي زیات دی په نورو هیوادونو کې د انټرنیټ مصرف کم دی دلته بیخي ډیر زیات دی دلته په 100 روپۍ یا په 130 روپۍ یو جی بی انټرنیټ ورکی او په نورو ځایونو کې په 100 روپۍ او په 100 روپۍ 5000 ایم بی او 6000 ایم بی او 6 جی بی او جی بی انټرنیټ ورکی. نو کچیر دا د موږ دغه پیغام تاړوند مسلې نو فورې ورورسوي، ځکه چې د انټرنیټ مصرف دلته بيخي زیات، هیڅوک نشي کولای د زیات مصرف په خاطر باندې انټرنیټ ته هیڅوک لاسرسی نه لري، ځکه نشي پول کولای، نشي مصرف نشي پوره کولای، کارونه نشته، وضع خرابه ده. نو باید د نورو ګاونډیو هیوادونو په رقم په افغانستان کې هم انټرنیټ ارزانه.